حتی د خپل هیجاناتو، یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري، د هغه توصیف کول ورتیا هم نه لري. یعنی دوی دا ورتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي، یا داسې الفاظ، داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګنده کړي یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي، یعنی هغه څه چې تاسې احساسوئ هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې ستاسې په وجود کې تاسې احساسوئ، ستاسې په وجود کې هغه احساس شتون ولري، هغه بې له کومې پردې، بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو، یعنی کله چې موږ خپل احساسات اشکار کوو یا هغه بیانوو، موږ باید فکر وکړو، آیا موږ دغه احساسات بیانول اړین دي؟ آیا موږ دغه احساسات بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري؟ څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه موږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي؟ نو ځینې ارواپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات بې له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هماغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې یا د احساساتو په بیانولو کې، د احساساتو په څرګندونه کې تاسې متفکر اوسئ، د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسې فکر وکړئ، که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسې خپل احساسات بیان کړئ، د هغه څخه مخکې دغه فکر تاسې وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي، څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي، ځینې وایي چې بې له پردې څخه باید بیان سي، بې له کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه، ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسې په دقیق ډول سره دې ته وګورو، نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو، نه تحلیلوو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو، موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو، تحلیل کړو چې څه ډول احساس دی، وپیژنو. بلته خبره راجع کېږي د احساساتو پیژندلو ته، د احساساتو نمولو ته. نو سره له دې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري، سره له دې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي چې څه ډول خپل احساسات څرګند کړي، خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسې باید خپل احساسات ښه تحلیل کړئ، ښه تجزیه کړئ. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني، خپل احساسات په سمه توګه وپیژني، هغه په ښه ډول سره درک کړي، او داسې څرګند کړي چې ځان یا نور ته هم تاوان ونه رسوي. نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړی قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درکو، وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهېدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهېدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې، او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بل دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کې، همدا چې تاسې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، دا زموږ سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مراکم سي، اندېښنې مراکم سي، او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم ښه کوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل ځان ښه وپیژنئ او ښه تصمیم ونیسئ. فزیکی فشار هم راکموي. د احساساتو ځپل دا چې تاسو خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل ځان سره وساتئ، یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ، او هغه څه ډول چې دي هغه سه ښکاره نه کړئ، دلته ممکن تاسو ته د سردرد پیدا شي. زیاتره وخت چې موږ خفه یو په قهر یا غصه یو خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو هغه څه پو او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان ښه وښیو دلته زموږ زیاتره وخت پر سر دردیږي یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو د وینې فشار مو هم لوړیږي د معافیت کمزورتیا یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوری کیږي انرژي مو کمیږي نو دلته فزیکي فشار هم راکمیږي نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګندوي بل دا چې انعطاف زیاتوي د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولی شئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ نو دلته دی چې تاسو کولی شئ تاسو ته دغه وړتیا خپله پیدا کیږي چې تاسو د ژوند د هر ډول ستونزو سره د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسو مقابله وکړي د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسو دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو یعنی د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یوه ننګونه ده زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني نه کولی شي چې هغه درک نه دا وړتیا لري زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي یا ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي ځینې فرهنګي محدودیتونه دي ځینې کلتورونو کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کیږي دا یو بله ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو د خبرو مهارت کمزورتیا په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغیزمنه توګه سره بیان شي دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغیزمن یا تاثیرناک اوسي راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته مخکې چې مو هم یادونه وکړه زموږ سره کول مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو فشار کمیږي اړیکې مو ښه کیږي د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانوو پر ځان باور مو زیاتیږي ځکه موږ خپل احساسات کنټرولوو نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي فزیکي روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم سو دلته دی چې فزیکي روغتیا مو نور هم قوي کیږي فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو ځینې تاوانونه ورسره مخ کیږو د ځینو تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه څرګندول بیا کولی سي زموږ په کړو وړو کې زموږ په چلند کې زموږ په عکس العملونو کې زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نورو اړخونو باندې هم ډېر منفي تاثیر وکړي د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا زموږ په عاطفي روغتیا هم ډېر بد تاثیرات لري د احساساتو پټول کې داسې چې زموږ فشار زموږ اندېښنه زموږ خفګان نور هم زیات کی هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کو همدغه پټ شوی احساس کولای شي چې یو ډېر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامدار رواني فشار سرچینه وګرځي مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخت تجربه مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي هغه د تصمیم نیسي هغه د پریکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي یعنی پټ کړي وخت ورنه کړي په مدیریت باندې کار ونه کړي د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چارو ته ادامه ورکوي خپل دغه احساس پټوي په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځنی دغه احساسات چې دغه په دوامدار ډول سره د تجربه کې یعنی هر ورځ د خفادي اندېښنې مګر د خپل دغه احساس د پټوي دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تیریدو سره د زیرو مشکلات سره د مخامخ کیږي فزیکی روغتیا ته زیان رسیږي بل اخره یوازیتوب یا انزوا تمخه کوي او ګوښوالی ټاکي د احساساتو نه څرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو نو نور کسان هم په ښه ډول سره نه صدر کولای او داسې فکر کوي چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډول سره درک او د دې فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته بې توجه ځان د هغه څخه لري کوو چې دا موضوع بیا موږ باور په اړیکو کې راکموي د تر څنګ پر ځان باور مو لمه ځي او کچيري نو د ځکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډول سره څرګند کړو راځو دې ته چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی سو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغېزمنه لاره دا ده چې تاسې ژورنالیزم یا د یاداشت کولو طریقه وکاروئ. هره ورځ هغه کم احساس چې تاسې لرئ هغه کولی سي ولیکئ، او دا دې دغه کار به ستاسو عاطفي پوهه ښه کوي. دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسې خپل هغه پړسوي افکار، پړسوي احساسات تاسې آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ، او هغه تاسې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ. نو ځکه تاسې یوازې یو کوچنی یاداشتي کتابچې ته ضرورت لري. هره ورځ خپل احساسات پکښې کې ولیکئ. دوهم د غصې سالمه څرګندونه ده. غصه چې دی هغه یوه طبیعي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسې خپل غصه په فزیکي یا د خبرو د لارې څرګند کړئ، تاسې کولی سئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسې ته ارامتیا درکوي د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غصې احساس خپل د ځانه آزاد کړئ. مثلا تاسې کولی سئ جیم ته ولاړ سئ یا کلب ته ولاړ سئ، کولی سئ په مناسب ځای کې خپل غصه خالی کی، یا هم کولای سي چې په دې حق له نور سره خبري وکړي. دریم د ویر سره د مقابلې د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا که چېرې تاسې د بیر احساس لري، تاسې هڅه وکړئ چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړئ، خپل نظریات د هغه سره شریک کړئ. دا ووایئ چې تاسې د څه څخه بیریږئ، ولې بیریږئ. نو یعنې خپل د خبرو کولو د لارې تاسې کولی سئ خپل د دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړئ. د غم او درد څرګندول. غم او درد بیا بل احساس دی. که چیرې تاسې ورسره مخامخ سئ، نو هڅه وکړئ چې دا هم څرګند کړئ د طبیعي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې، یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض کړئ چې ستاسې یو ملګری ستاسې څخه لیرې سوی دی، او د هغه ډېر یادونه ستاسې سره دي. نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسې کولی سئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرامه کړئ، او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسې خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ. هر هغه احساس چې تاسې لرئ هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردي او ژورې اړیکې رامنځته کړو، او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. تر راتلونکي درسه پورې تاسې ټول پر یو مهربانه لفظ سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. هوا خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم. نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسې د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په هکله وپوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی، او په دې لوست کې به د ډېرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې د لوست راخلنی شي به راسره مل پاتې سي، او تاسې هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو، په تېرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلي وه. د احساساتو نومول مو وپېژندل، دا چې خپل احساسات څه ډول نومولی سو، او تر څنګ یې دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی سو. د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د شوالي لپاره اخیستل کیږي. یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو، نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسېږو. یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو شوالي راسي، او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسېږو. دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړي، او د فشار او اندېښنې کچه راټیټه کړي. یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه، د دې مفهوم دا دی چې تاسې داسې فعالیتونه، یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونه پر اساس باندې د موضوع یا جوړه سوې ده چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړئ، او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسې خپل هغه کومه اندېښنه چې ده، یا هغه فشار چې دی ذهني، هغه راکم کړئ. مثلا تاسو فرض کی چې د یو داسې حالت سره مخ شوی یاست چې هلته تاسو هر وخت سټرس یا استراب یا اندیښنه لري، په ځانګړې توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسو سټرس لري یا اندیښنه درسره دي، په دغه حالت کې تاسو کولی سي څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ، یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسو وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسي. هغه کم فشار، هغه کم سټرس یا اندیښنه چې ستاسو سره ده هغه د منځه ولاړ سي. مثلا تاسو د زده کړو امتحان لري، مثلا تاسو امتحان لري، دغه امتحان له امله تاسو ډیر سټرس لري، ډیر اندیښنه لري، نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي. دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس، خفګان یا دغه اضطراب یا اندیښنه چې تاسو د خپل امتحان په هکله لري دا لیرې سي. مثلا دا ستراتیژي عباره دي د تنفسي تمرینات، یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین، د نور سره خبرې کول، د احساساتو لیکل، مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل. دا ځینې هغه کړنلارې دي چې ستاسو سره مرسته کوي سټرس، اضطراب یا اندیښنه مراکمه سي. نو راځئ چې دا ووایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا ووایو چې څنګه کولای سو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو. لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلاره چې د هغه تنفسي تمرینات دي. تنفسي تمرینات د سټرس، اضطراب یا د اندیښنې د مدیریت لپاره یو ډیره موثره یا مفیده وسیله ده. ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندیښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړئ. دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسو سکون ترلاسه کړئ. نو تاسو هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسو غوسه، اندیښنه، سټرس یا اضطراب لري، یو ځای، یو آرام ځای تاسو خپل ځان لپاره پیدا کړئ. د څلورو ثانیو لپاره تاسو خپل ساه ونیسئ، بیا په آرام ډول سره خپله دغه ساه بهر کی، خارج کی. دا کار تاسو د څلورو څخه تر لس وارې تکرار کړئ. ګران زده کوونکو، تاسو کولی سئ دغه تخنیک د ورځنی عادت په توګه سره وکاروئ، یعنی هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسو دغه تخنیک، دغه کړنلارې، دغه ستراتیژي تاسو وکاروئ چې دا به ستاسو سره مرسته کوي د غوسې او جدي تنشونو پر ځای باندې د ډیر آرامش او سکون احساس تاسو ترلاسه کړئ. نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلورو څخه تر لس وارې د څلورو ثانیو لپاره خپل ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی. ستاسو سره به د سټرس، اندیښنې او اضطراب راکمول کی مرسته وکړي. دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو، د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول د احساساتو د سټرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یو موثره وسیله ده. یعنی دا یو ډیره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسو د خپل احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، د خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسو بیان کړئ، پس ښه ډول سره، په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکمه کړي، او تاسو هڅه وکړئ چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې تر څنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې. تاسو وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، ساس ترمنز مثلا تاسو یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ، او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندل کې هم ساس سره مرسته کوي. د دې تر څنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتره اداره کړئ، او فشار یا هغه تنش دي هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسو د خپل احساسات ولیکئ. هم دغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل احساسات، خپل هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسو لیکئ تر دې بهتره ده چې تاسو په خپل الفاظو سره بیانوئ. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسو کولای شئ دا امکان لري چې تاسو سمدستي خبرګون ښکاره کړئ، سمدستي عکس العمل ښکاره کړئ، بې له فکر کولو خبرې وکړئ. مګر که چیرې تاسو همدغه څه چې تاسو غواړئ ووایئ، تاسو دا ولیکئ پر یو کاغذ باندې، تاسو ولیکئ، دا به ستاسو سره مرسته کوي چې په بهتره یا په ښه ډول سره تاسو هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډېره ښه وسیله ده. تاسو خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکئ پر کاغذ باندې، چې دا به ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار بیا د عاطفي فشار په زدولو کې هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس چې تاسو لرئ، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکئ. دا فصل په سلو کې ستاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لرئ هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي، چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي، چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ، او تاسو کولی شئ د وخت په تیریدو سره د پرمختګ نښې ووینئ چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولی شئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپلې دندې د ترلاسه کولو څخه وروسته تاسو ډېر د ناامیدۍ او بې ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسو خپله وظیفه د لاسه ورکړې ده. د وظیفې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو ډېر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډېر بې ارزښته احساسوئ. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسو تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ. مثلا په یو کاغذ باندې تاسو د خپل احساسات لیکئ، هر هغه احساس چې تاسو د دغه دندې د ترلاسه ورکولو څخه وروسته تاسو لرئ. تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړۍ ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو ته تاسو هغه احساسوئ، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ستاسو ناامیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار له امله ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ، هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لرئ هغه لیکئ، نو دلته تاسو پوهیږئ چې د ناامیدي کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو له امله دی یا هم د ټولنیز فشار له امله دی. دغه پوهه بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسو مهربانه سي. همدارنګه به دا کولای سي تاسو کولای سي چې خپل هغه کوم سی وی چې د یکم اسناد چې تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لیږلي دي هغه بیا تازه کړئ، د دوستانو سره اړیکه ونیسئ، چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لرئ تاسو د ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ تر څو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکم شي. څلورمه ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دي. تاسو همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسې، تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ، چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډېر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي. او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره، د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډېر مهم او ډېر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندېښنې کچه راټیټه کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه لوړه کړي او ښه اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیر یو ډیره غټه ستونزه اوسه، تاسو د هغه د منفي اړخونو په هکله فکر مکوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي، چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکئ چې د ژوند په هر برخه کې تاسو مثبت فکر وکئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسې د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ. تاسې په یو آرام ځای کې کښېنئ او شروع وکړئ د خپلو احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریاوو، خپل د ځواک او د خپلو قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي، یو څه وخت ورکړئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي د خپلو احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړي او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسې تمرین کړي. نو تاسې یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپلو احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکي پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما ترسره کړئ. د نن ورځې درس مو هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې
کی Leela mastad mastana zaneena.